ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم چی ټولہ جوړ روغ او صحت مند بس. شروع خلاص د اووم ټولګي و اووم لوست. په دې سفر کې موږ تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. انشاءالله چې په دې درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چه مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع، زموږ د نن ورځې درس، د یو پنځوسمې صفې څخه تر اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کېږي، ځکه دوی د ډېر چاپیریال سره، د ډېرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې، دا نباتات ډېری وخت خپل پر ځای پراته، یعنی مرینه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کېږي چې د ډېرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کم د دغو نباتاتو څخه تولیدېږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کوو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډېرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي، او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي. په دې کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کېږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر، یعنی چې تخمه ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډېرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډېرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي، نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کېږي. ښه، راځو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډېرښت پېژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډېرښت پېژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډېرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي، او لکه څرنګه چې موږ وویل، دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دی خپل دوه ډوله غوزې لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دی هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دی مجوای نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تېرېدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش گردشنده نکی. چی پا داغ سر مثال یا دا باد پا واسطه یا دا نور نباتات پا واسطه داغ گرده ترچشی پر رسیجی و هغا کلوک او لویو فلسونو تزانسی. چی هغه به کم برخه ده، هغه به موانس جنسی حجری دی، چی پا هغه که تخمه وجود لری. چی داغ گرده تر تخمه پر چکل زان ورسی ده هغا داخل زی او هغا تخمه القا کوی. چې په دغه وخت کې مشتی شو ویلی وه زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه څه کیږي؟ دا تخمه د وخت په تېرېدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوښ چې دی، هغه څه کیږي؟ خلاصیږي او غوزه چې ده هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او آن په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گلرون که نباتات تا. اوس نو رازو گلرون که نباتات یا انجیوسپرمز بیجنو چه دی پا چه دول سره پیرشت کوی. گلرون که نباتات یا هم انجیوسپرمز چه تخمه چو سی پتو سی مخفی البذر نباتات. دا نباتات چه دی لکه سرنگا چه موش او ویلا دی هم گلونه او هم میوه تولیدی. او د دوی تخمه چې ده هغه د میوه په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو، چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري. چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره القا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼې څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنجوړش تر بعد د ګل د نوري برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سیوی دی تړل سیوی دی او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. رازو برخې یې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپاڼه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه دی. لومړی رازو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه یې جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښېني او تکیه سي او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو دپاره جوړ سوی دي او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چشکوي د ځان سره اخلي او د موسنسې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلې یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چشي کېږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چشي کېږي رسیږي یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دی د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمی برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پراسه په دې باندې مشلي کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې د هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال په تخمي نباتاتو کې جنسي ډېره څه ډول صورت نیسي، دوهم سوال په سایر البزر نباتاتو کې ډېرښت واضح کړي، دریم سوال د ګل پرخې سودی واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په دې سفر کې مو د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې وه او په هغه کې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 53 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجیانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجیان یا هم بند لرونکي چینجیان چې دي، د دې جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دې ځینې چینجیان چې دي، هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي. چې ښه مثالونه د ځمکې چینجی او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجی چې دی، هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دوی جوړښت یا پوستکی چې دی، هغه خپل هم نمجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دوی چې دی دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي، د تغذیې لپاره بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله، د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړه اړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایو، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي، د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسئ، د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم. وایي د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکتوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی. او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده، د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي، هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي، هغه په مرغلره باندې بدلېږي. مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي، د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کی. او پاتې ځینې چې بي دي، هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون ډول کولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دوغو حیوانات را مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي، چې هغه مثال موږ د عنکبوتیا ټولګي ویلی سو، د زیشپوت ټوکو ټولګي دی، حشرات او زرپشی دی، چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپژه، دا ټول چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دي موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیچن په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي ګېډه لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنې شکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځانته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یو یې مکمله استحاله ساس او بل یې نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې د په هغه کې موږ وایو هګۍ بتیتا یا لاروا شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامسی هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دی په غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخه او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو موږ بله موضوع چې د هغه د اگزیپوتوکو فایلم دی. اگزیپوتوکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو او د دې بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندري ستوري چې دی غوښه خوړونکي دي یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه پنځه پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسو شمزی لرونکي حیوانات پیژنو. شمزی لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وو چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزی او یو فایلم د کورنټا ده چې وه هغه شمزی لرونکي حیوانات په لیست کې راتل. شمزی لرونکي حیوانات چې دی داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چې لري امتداد یا غځېدل دي. بل موږ وایو په شمزی لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دی دوه ډوله وجود لري. یو چې دی توده وینه لرونکي دي یو سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څه مطلب څه شو دي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دی دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه کوي یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندګان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندګان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزی لرونکي نباتات بل نورې کمی ځانګړتیاوې لري. شمزی لرونکي چې دی هغه د وینې تړلی دوران لري یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزی لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې یې دوه ځینې یې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې دا زوز موږ بل برخه چې د کبان دي کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونو چې پاتې سوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزی لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دې چې دي د رنگ او اندازې او څیرې له مخې او د بصرخه ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کم کبان چې دي، موږ او تاسې په دې باندې ټوله پوهېږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي او د دوی کم جوړښت چې دی، د دوی غړي چې دي د بدن ده، هغه د لامبو وهلو دپاره څه شي کوي، ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي، هغه خپل کبان چې دي، هغه خپل په ځان کې چې شي لري، برانشونه لري چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي، هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي، هغه د هګیه چې او د هغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي، هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دي هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دي، د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوی دي، چې په هغه کې مثالونه موږ د لمپری او هیکفیش دا ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي، دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غضروفي کبان. دا کبان چې دي، د دې یوازې بیل شارک او ری، د دې نور کم ډولونه چې دي، هغوی اول کې د غضروف څخه جوړ شوی سکلیټي برخه، خو د وخت په تیرېدو غضروف په هډوکي باندې بدلیږي. مګر شارک او ری چې دي، د دې هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دې کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دي، یا شاوخوا چې ده، د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کیږي. چې په دې کې چې دي، ځینې یې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې یې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دي، هغه د څه څخه جوړ شوی دی؟ د هډوکو څخه جوړ شوی دی. چې په دې کې مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا مرماهي او بل مرماهي، دا غ رقم خال لرونکي کب، دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دې څخه د غذایی موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا واز موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او په ټولو موضوعات مو خپل ځان سره نوټ کړی وي، سر مو په خلاص کړی. راز اوس موږ د موضوع اخرینی برخه ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو. تاسې دغه درې سوالونو ته شغل ونیسئ او نوټ یې کړئ، جوابونه هم لاس ته راوړئ. لومړی سوال: پاسته بدنو فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریک یا هم استحاله؟ دریم سوال: کبان په څو ډوله دي، نمانی ولیکئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اووم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ تاسې درس به د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نه څلوېشتمې صفې پرې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي. او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي، لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړۍ په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کېږي ساتل کېږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړا، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دی. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دی چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړا د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوي چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاص ساتي. یعنی دی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورسي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګ بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وه دغه د بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه شي کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي جوړ شوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دي هغه بیرته چشکېږي د وخت په تېرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنجي ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بي دي د هډوکو مغز قرار لري. او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې له لارې د وینې انتقال شکر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا څه کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې څه کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظم بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اور پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېر زیات شجاعت سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډېره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه حاصل کیږي شیخ بلا بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي نه شوریدونکي چې دی هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کوي حرکت نه کوي یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي خوځش نه پکښې لیدل کېږي او د دې چې دی په هډوکې په ډېر نشت د ډول سره پراته دي لکه د سر کاسه ده همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نشوریدون یعنی دي یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلیدو ځای دي او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال ښه مثالونه یې موږ کولی سو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی سو څه ورکو حرکت ورکو مثال دغه رقم د زنګنو باندې د څنګلي باندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی سو موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بس سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي یو د بس سره په نښتي ډول سره پرته دي او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بس سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل سوي دي چې هغه څخه یوې پنډوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چکرس ډوله بندونه دي کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولی سو په نظر کې نیولی سو دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي او پاتې سو چکرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه حرکت یې نسوی کولی یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې نو دغه دپاره علاج نه و مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدې ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېری وخت چې دی د سپرین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنټ چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي چې دغه لیګامنټ چې دی تارونه یو د بس څخه کاش خوري دا د ډیرو بی ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي باید د دې خوداري مسدده وکړل شي همدارنګ د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو ډېرې وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو هغوی سیخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رانسي چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخې مواد ځان ورسي د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي ماتسوي نس پېرته چې شي کېږي د کېږي چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته څه کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي، چې باید د هغه لپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پښتنه: بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دا ورځ موږ تاسو ته د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندل، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې مړوند د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شوم صفحه څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی، کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچې کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش تک چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پای پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وړ شری وینس کې دغه خزانه راوېستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پای پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی. یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین شده هغه ډیر مهم اساسي دندې سرته رسیدې. مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خود شکی اول دنده دا ده چې دی انتیجن انتیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي. یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کم انتیجنونه یا اجنبي مواد چې دی هغوی ورباندې پیژني. او بچ دی مثال دا کم معافیتي سیستم چې دی یا انتی بودیانی چی دی آگوی چی که دیت مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده انتیجن ده پاره ده انتی بودیانی جور که دو غوب مقابل که اکس لامل شده که دو دوی سر مبارزه وکی. آو یا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی معافیتي سیستم ته یاداش ورکوي. یا مثال د کوم انتیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شري ده هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره سوې برخه باندې څه کېږي، د کمزوره سوې برخې څخه څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې بي چې هغه د مسنجر ار ان ا چې موږ وویل د ار ان ا یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان ا د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بي دی موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان ا برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکښې کار سوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړې کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخې واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول ترڅو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځته راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته څه کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی څه کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی څه کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تنباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډول جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شیان چې دي هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي، د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایي. په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل. اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 1500 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به وینې کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېری موږ په عامې اصطلاح چې پخېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه وینې کېدلې. مثال یا د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډېر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډوله عمومي ویشل سوي دي، چې یو یې په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دي ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کېږي. ویټامینونه چې دي هغوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري، او دوی په بدن کې په زیاته اندازه نه ذخیره کېږي. او پاتسو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دي لکه ویټامین اے، ویټامین ای، ویټامین ډي او ویټامین کې، چې د دوی موجودیت په بدن کې ډېر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچیرې هغه په بدن کې کم سي، د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کېږي او ویتامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروري دی چې کچیر تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي یعنی هډوک نرمیږي او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورښتانو تویدل زړه بدوالي د بندونو او هډوکو خوړ او د ان د نسناستې لامل هم کیدلی سي نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي دغه رقم موږ مختلف ویټامین اے ډی ای کې ار یو چې دي خپل ځان ته مهم دي او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري ورپسې راځو اخرنی موضوع په روغتیا او سلامتي باندې د الکولو درملو اغیز په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی د بکتریا ضد دی د الرجي حساسیت ضد دی د اعصابو لپاره ځینې موثر دي دا کوم ډیر نور درمل